شما را به خداوند کریم سپاریم.
سلام بوده ستاری مشه افغانستان که دمازیگر چلور بجیدی تاسیس مکه کلاساده رادیو ناوری اوس دازده رادیو خبروانی چلوریش ساده دام لری دا سار لشپگو دا مخام ترشپگو پا لندو سپونو نسی وش پینزی وش مترو دا مخام لشپگو دا سار ترشپگو پا منزونی چپا دولش پگنوی دا خبری خبروانه پا خبرونه پیلو یونسکو نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په هغه بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او هغه ازادیو په اړه د نړیوالو خبرول او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغاني ښځې او نجونې ترې محرومې شوې دي. یونسکو ویلي د دې ناستې په جوړولو سره غواړي د نړۍ پام د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته راواړوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه ویل شوي نه دي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې د 168 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. دې ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه پر لیف ویب خپور کړی ویلي، د افغانستان په 25 ولایتونو کې د دې روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 1 میلیون کسان اغېزمن شوي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 50% ډېر روغتیایي مرکزونه پکې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دغې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي دې سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 9.5 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر خبره کړې، د یونما مرستیال اندریکا ریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه نکړی ویلی دی چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نمرنیو مرستو پر سوال ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمه نفوس بشري مرستو ته اړمن دی چې د دې سازمان په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. دا کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې په بخنی سره د ډاټ وړه دی. له دې وړاندې د کب درېمه د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله 1 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي وو. ویجاړ سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نه نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوری د امنیتي اسواکونو او د دې هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې 1 کسان وژل شوی دي. په سوری کې د جګړې څارونکو سازمان نن جمعه ویلي د نښته تیر شپه د سوری په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټوکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوری د افغاني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوری دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول تر لاسه کړي. دا تیر کال د دسمبر میاشت راهیسې لکله چې د بشار الاسد رژیم وپرځېده او ځای یې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ. د لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسلوانه نښته رامنځته کیږي. تاسې له ازادۍ راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدلی شئ. په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې د یونسکو لخوا نن یوه غونډه جوړیږي. وړاندې به په یاره چې په دې غونډه کې څو ګډونکي او پر کومو مسایلو باندې به خبرې اترې کیږي. رستی چوسیا درتلرو تورخم ته به هم ورشو چې د دې لارې له بندېدو وروسته هلته سلګو ته څومره ستونزې جوړ شوې دي.
یہ خواہ ہکا روزہ دبل خواہ ہا تو کی چیز پاکستان څخه وریدی دی دا پډیر لوړه به دی نو غن خلکو ته دی کینی ډول سره د سخت ستونزې او مشکلات دي.
دا پسرلی په درشل کې په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو لخوا د نیالګي او د کینولو کمپاین پیل شو. د کمپاین په اړه به نور تفصیل د سیمې درته ولرو. همدارنګه دا چې روژه ده او خلکو پخوا څنګه روژه نیوله څنګه پیشنمی ته راپاڅېدل په دې اړه تاسو د ریډیو یو اورېدونکي وایي.
خاص به روژه ولرم په پیشنمی باندې به بیا چې راپاڅېدون د موبایلونه داسې نه ولو ډولچي و د پیشنمی ډول به یې وهل.
د روژې د کلتور او فرهنګ په اړه نور څه زیات هم درته ولرو. د اورېدونکو پیغامونه به هم وي. نور مقاله به مشتمل تېر غواړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. یو شمیر افغان ښځو د ښځو د حقونو بیلابیلو خوځښتونو او فعالانو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوختلو اعتراضونه پیل کړي دي. دوی رسنیو ته په سولو خبرپاڼو او پریکړه لیکونو کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا له ټولنې په بشپړه توګه لرې شوي او جنسیتي تبعیض سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت پاره په پاریس کې یو غونډه جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ښځو نجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بیلابیلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو، پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړې دي. دغو بیلابیلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع شوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل شوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي:
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو وینجنو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي، د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوای دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 240 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تاملری.
یونس خود درباره وضعیت زنا و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحاله یو چې یونس خود افغانستان د خصوص دستونزو پر لخ خبری کوي، خو یوازې خبری کول کفایت نه کوي. ما غواړو چې دا نستې نتیجه ولری او د افغان خصوص د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
دا سهار لشپگو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو.
ازادی راژیو چلیر ویش ساتا. دا خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی خبرداری ورکړی که تورخم لار تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکو اونیو کې لوړې شي. دې ادارې ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تېرو اونیو په پرتله څه بدلون موندلی چې اصلي لامل یې د پاکستان سره د تورخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا بده سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره تورخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. ډبلیو ایف پی په خپل راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره د فبروري له 1 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوه خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو اوس هغه همدغه بوره تر 400 پورې رسېدلې ده. دې نه هم بره ده. د دې تر څنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوي ځکه سیمټ هم کوز نه راتله هغه هم ګران شوي دي.
یو کیلو ټماټر به 1000 افغانۍ شوي. همدارنګه خوراکي توکي هم ګران شوي. همدارنګه سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی. همدارنګه د بورې او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د تورخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کوي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه وي او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یوه لاره پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي بله ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي. بل هیڅ چاره نشته. ده
یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي، بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله دا لار تړل شوې چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و که د تورخم لار همداسې تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکو اونیو کې نورې هم لوړې شي. خو د دې لارې په بندېدو سره او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ډېرېدو سره هلته میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې لا هم د پخوا په څیر باندې تنګوي او کوم کسان چې د قانوني اسناد په دې هېواد کې د پاتې کېدو لپاره لري د پولیس لخوا نیول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو او دې ځینم چې موږ دوباره خراج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي 3 کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزې هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو، هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي، او داسې کندې دي به سرپرست خزې دي چې هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي، خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر له خوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدگی نه کیږي، او د دې کیس پروسس ډېر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوي باید له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جنۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي، مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم تر څنګ نورو بنیادي حقونو څخه محرومه کړي دي.
نو اوس مهال ډېر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپله بېخي حیران یم چې څه وکړم. افغانستان کې دغه شانې حالات مونږ ته هغه انساني حق نه راکوي. مونږ ته دلته پاکستان چارواکي مونږ ته وخت ورکړی چې باید مونږ راستنه سو، وطن ته لاړ سو. نو مونږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بېرته راواخلي، او مونږ ډېر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اوې
زمونږ افغانان دلته ډېر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې مونږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په 6 مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته، او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ دانو شو کولی چې دا ټول خلک تل ری سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکې نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسٹریلیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیسز دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنې دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې 70 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څاري او سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتو کې 70 کسان وشل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوي، هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې حکومت تېره شپه لازقی تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتی ځواکونو د استولو پریکړه کړې، څو داسې می تر خپل واکلاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لګکې شون کوي چې بشر الاسد د رژیم لاتړی کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د ډسمبر په پایل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو لوا کړو پرڅوه دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت انختې دي چې رامنځته کیږي. دا نوی واکمنۍ له پایل وروسته د علویانو په لګه کې ځینې فرقوي بریدونه شوي، که څه هم د سوریې نوی حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي، خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمېر سرتېري د لازقیې ښار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکي وګړی نه لیدل کیږي، ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبې نه د جمعې تر سهاره پورې 15 حکومتي سرتېري او 2 د بشر الاسد وفادار وسلوال وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر الاسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر الاسد پلارنۍ خارګوټی او د شاوخوا 2 علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزی حکومت له واکه وتلی. د سیمې ځینې اوسیدونکو اسوشیټد پریس خبري اژانس ته پاستول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2018 کال د مارچ میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو، تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
زه ودول نه کوم په دې برخه کې ډیر غوښتنه ده چې نوای کول د یا بوټیو د شاون باید کېدی نه د نولګي وینې موږ اوس بار کړی دی د جماعت دی. خو د نور کورګرم سدي چې د واد کلا د پوره ده دی موږ په خپل په کاله کې د شاون یو کې دی نولګي د شاون جالو ونې دی د نور زینتي ونې دی د ټول مم د خطر غکړی دی واد کلا په خاطر.
د شپې تکلن عبدالولی هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیتی رنګشتي دی او په وړیا توګه په عمل منفي سیمه کې نیالګي کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
انشاءالله خدای تعالی رضا وه، انشاءالله ته مصدر راتلونکي کال کې موږ نیالګي د کښېنولو ډېر هغه لرو فکر نیالګي به کښېنولو خیر سره مصد د مڼو د بادامو یو شی نیالګي به انشاءالله به کښېنو په مرور د وخت سره.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعدت د چاپیریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلي د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست اړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیوال ورځ ده. د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یوه تازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خبالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوې خو دوی ته نه دي رسیدلې. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ د تاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نو دا څه کوم لاسرسی کړی دی؟ موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګرې بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې دي خاون مې مړ دي چار هلک خیر خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور او نور مې الله شته دي نور دغه مې نشته دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخي ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
موږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تیریږي. مخکې په تیرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې هغه زیات و او اوس ډېر زیات رقم سوي دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې څلورو کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پرخه له اوسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي ځکه چې تعلیم د هر فرد د اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ اتمې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت ده، د ثوابونو ګټلو میاشت ده، خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستا د رمضان تاثیرات نور هم ډېروي.
موږ انوی بیا کیسه کوي چې خواسي به روژه ولم او په
پیشلمی باندې به بیا چې را پاسېدو د موبایلونو داسې نه ولو ډولچي و د پیشلمی ډول به یې وهل خلک به یې را پاڅول بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان نغری دا وایي چې هغه باندې به مو بیا شیدې به مو ایښولې شیرچان به مو پخول چې هسې به شیدې نه لرلې ساده چانو دلته خلک ورته پتیرې وایي اکثره وخت خلک ورته غوچې هم وایي هماغه ډبلې ډوډۍ هماغه به م پخه کړې ولې
روژه یوه ډېره مبارکه میاشت ده. موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریبو کورنیو سره مرستې وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.